سلامونه ستړي مشي د مالتیګر څلور بجې دی ز فرشته سهاګ د طاهر روشن په تخنیکی همکاري تاسو ته د خبرونو وړاندې کوم په سر کې خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې د وروستیو شدیدو بارانونو او سیلونو زیانمنې شوې کورنۍ په بیړنۍ توګه خوړو سرپناه روغتیایي او د حفظ الصحې خدمتونو ته اړتیا لري. اوچا په ریلیف ویبپاڼه کې نن پنجشنبه په یوه بیان کې ویلي چې د روانې اونۍ د دوشنبه او سه شنبه د ورځو شدیدو بارانونو او ناڅاپي سیلونو د بدخشان، کونړ، لغمان، ننګرهار او نورستان ولایتونو په ولسوالیو کې د څلوېښتو کسانو د مړینې او 251 کسانو د ټپي کېدو سبب شوی دی. پر دې سربیره دغه ورښتونو او سیلونو بنسټیزو تاسیساتو ته هم ډېر زیانونه رسولي دي. اوچا ویلي په داسې حال کې چې د زیانمنو ارزونه روانه ده، خو لومړني راپورونه ښیي چې لږ تر لږه 233 کورنۍ بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. پر دې سربیره 503 کورونه هم زیانمن شوي دي او بشپړ ویجاړ شوي دي. اوچا ویلي چې په تورخم کې د نویو راستنېدونکو کډوالو د چارو مرکز ډېر زیانمن شوی او پکې د اوبو، روغتیایي او د حفظ الصحې تاسیسات ویجاړ شوي او په نږدې عمري کمپ کې هم څلور سوه خیمې زیانمنې شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې پاکستان ته د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو د صادراتو ستونزه یا یوه کورنۍ دایمي حل لارې ته اړتیا لري چې په هیواد کې باید دننه د میوو او سبزیجاتو د ساتلو لپاره زیاتې سړې خونې جوړې شي. د دې خونې د مدیریت هیئت غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته دغه څرګندونې پرون چهارشنبه ناوخته داسې مهال وکړې چې افغانستان کې د پاکستان لخوا د تعرفې د زیاتوالي له امله هغه هیواد ته د تازه میوه او سبزیجاتو صادرات درول دي.
دا سلام وکړه چې صادرات بند کو او د دې لپاره په داخل کې تدابیر ونیول شي. باید کوشش وشي چې په داخل کې سرخانې جوړ شي او ظرفیتونه ایجاد شي او همدارنګه داخلي افغان دولتي خلک او په هوټلونو کې د مصرف د میوې خارجي میوې نه استفاده ونشي، داخلي میوې نه.
دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د وړي په موسم کې چې په افغانستان کې د میوو د حاصلاتو موسم وي، د سبزیجاتو ترڅنګ د تازه میوو د صادراتو پر وړاندې سخت اقدامات کوي، بلکې له دې مخکې هم په کراتو د مختلفو دلایلو له امله هغه هیواد ته د افغانستان د تازه میوو د صادراتو مخه نیولې وه چې افغان بزګرو او سوداګرو ته یې ډېر زیانونه اړولي دي. د امریکا له پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ څخه به نن هغه مهال د جمهوریت پالو په کانګرا کې توت هرکلی وشي چې دی د امریکا د ولسمشرۍ لپاره روانو ټاکنو کې د دې ګوند لخوا رسمي نوماندۍ ومني او ملت ته چې په پنسلوانیا کې پر نوموړي د څو ورځې مخکې برید سیوری غوړولی و وینا وکړي. تمه کیږي چې له پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ څخه به نن په میلواکي کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند د کانګرې په وروستۍ ورځ د یوه اتل په توګه هرکلی وشي. په پنسلوانیا کې د انتخاباتي کمپاین په یو غونډه کې د یو وسلوال لخوا د شنبه د ورځې په برید کې چې یو کس ووژل شو، ترامپ په خی غوږ ټپي شو. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې په داسې حال کې چې یو شمېر جمهوري غوښتونکو هڅه کړې چې پر ترامپ د برید ملامتي پر هغو ډیموکراټو واچوي چې د ترامپ ضد ویناوې کوي، خو په خپل میلیاردر ترامپ ویلي چې د تهاجمي وینا نسخه یې بدله کړې او په نوې نسخه کې هیله مند دی چې هیواد یو موټی کړي. ټاکل شوی چې په امریکا کې د ولسمشرۍ لپاره انتخابات د نومبر میاشتې په 15 تر سره شي. د ټرمپ پر وړاندې په ډیموکراټانو کې د ګوند لخوا وسنۍ ولسمشر جو بایډن سیالي کوي. په روسیا کې د زندانی امریکایي خبریال ایوان ګریشکوویچ د محکمې بهیر بیا پیل شوی دی. د امریکایي وال سټریټ جورنال ورځپاڼې دغه خبریال چې د 2023 کال د مارچ په 15 د روسیې په یکاترینبورګ ښار کې نیول شوی په جاسوسي تورن کړی، هغه تور چې وال سټریټ جورنال او د امریکا حکومت رد کړی او هغه یې سیاسي انګیزه بللې ده. د یکاترینبورګ سیمه ییز محکمې پرون چهارشنبه د هغه د محکمې د بیا پیلېدو خبر ورکړی. کا 22 کلن ګریشکوویچ چې مور او پلار یې د پخوانی شوروي اتحاد په مهال امریکا ته کډوال شوی او دی هلته زیږېدلی، مجرم وپیژندل شي، د 20 کالو بند له سزا سره مخامخ کېدای شي. پر نوموړي سربیره د ازادي اروپا ازادي راډیو خبریاله او د روسیې او امریکا دوه ګونی تابعیت لرونکي اولسو ګورماشوا بل امریکایي خبریاله ده چې په وس وخت کې په روسیا کې زندانی ده. دا خبرونه چې ډیره برخه یې د نور بس دی یا شکست سکوت خبرونه ته ځانګړې شوې ده، خو وستاستا د سیمی او افغانستان راپورونه هم لرو. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې طالبان د افغانستان له خلکو سره لکیدونکو مرستو د ګټې د ترلاسه کېدو هڅه کوي. د دې ادارې په راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې له افغانانو سره د امریکا مرستې د سخت دریځو ته رسیدلې دي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې میلیونونه خلک پر نړیوالو مرستو پایي، د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار په خپل روسي راپور کې ویلي داسې ویره شته چې له افغانانو سره د متحده ایالاتونو مرستې د سخت دریځو ته رسیدلې وي. رویټرز خبری آژانس بیگانه وخته د سیګار د نوي راپور په حواله ویلي چې طالبانو د امریکا د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د بشري ادارو د جوړولو په ګډون ګڼ تکتیکونه کارولي دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوه څانګې تر اوسه نه دي توانېدلي چې افغانستان ته د ورکړل شویو 293 میلیونه ډالر مرستې په تړاو له اصولو سره سم ارزونه وکړي. د سیګار د راپور له مخې که څه هم امریکا د افغانستان له خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي، خو په ورته وخت کې د څار او ارزونې د داسې معیارونو پر پلي کولو ټینګار کړی چې له ترهګرۍ سره تړلو کسانو او بنسټونو ته د دغه پیسو د ورتګ د امکان مخه ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې له طبي آفتونو یو شمیر زیانمن شوي کورنۍ همیدا کوي چې د دوی په نوم مرستې مستحق کسانو ته نه رسیږي. دوی د ملامتۍ پرته تر ډیره د بشري مرستو د ویش پر بنسټونو او ځایي چارواکو راچوي. د بغلان اوسیدونکي پتنګ احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بعض موسسات راځي سروې نه کوي، هغه کسان چې په فساد کې اغوشته دي د بغلان مشران په نامه لیست ورته جوړوي، د هغه کسانو لیستونه ورته جوړوي چې 15 نفر یا 10 نفر په کیسې ځپلي، نور ټول د خپلو شاولخوا خپلو خپلوانو اقاربو هغه کسان چې دوی ته کار کوي په نفع کې یو چاته ولاړ دي، هغه کسانو نومونه ورکوي او کومک دوی ته ورکوي. متاسفانه چې هغه فساد ته نه سپارل کېږي.
د طالبانو حکومت د سیګار د روسي راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د نړیوالو مرستو د ویشلو په بهیر کې د لاسوهنې دعوې رد کړي دي. طالبانو په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې د تیر رپورټ له خپرېدو وروسته ویلي و چې حکومت یې په افغانستان کې له نړیوالو بنسټونو سره د مرستو د ویشلو په برخه کې هم کار دی. د امریکا پر مرستو د څار اداره سیګار له هرو دریو میاشتو وروسته د کیدونکو مرستو په اړه خپلې ارزونې د رپورټ په بڼه خپروي. وقته د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې د امریکا متحدو ایالتونو له افغانانو سره د بشري مرستو ستر تمویلوونکی هیواد بلل کیږي چې د سیګار د معلوماتو له مخې دې موده کې امریکا یوازې د بشري مرستو په اډانه کې نږدې 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. له افغانانو سره د نړیوالو د مرستو په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له کبله ګڼو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. ننګرهار چې د وګړو د مرګ ژوبلې او اوښتو تاوانونو له کبله په سر کې دی، ځینې اوسیدونکي ګیله کوي چې د دوی په نوم مرستې هغوی چې مستحق نه دي اخلي. عبدالمتین جمالی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خلک پاتې دي په خیمو کورو کې زندگی کوي، نو چې هغه راشي سروې راشي بیا هم دوی ته هغه نه کوي توجه نه کوي. ولې چې دوی هلته سروې چې راشي پوښتنه کوي چې د کلي مشر څوک ده، کلي مشر ته وښایي، کلي مشر لاړ شي خپل خاله زوی ماما زوی کاکا زوی خویش اقارب
نوغه. اروپایي ټولنې هم ویلي چې په افغانستان کې د سیلاب ځپلو سیمو وضعیت له نږدې څاري او د زیانمن شویو لاسنیوی به وکړي، خو زیانمن شوي بیا ډاډه نه دي چې مرستې دې اړمنو ته ورسیږي. د بېلابېلو نړیوالو بشري بنسټونو د راپورونو له مخې دا مهال د افغانستان لویه برخه خلک نړیوالو مرستو ته جدي اړتیا لري او دغه مرستې د دوی پر ژوند اغېز کوي. خو په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار په تازه راپور کې بیا اندېښنه ښودل شوې چې له نړیوالو مرستو طالبان هڅه کوي چې ګټه واخلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اسرائیلی ځواکونو د غزې په مرکزی برخه کې نوی بریدونه کړي او ټانګونه یې هم د رفی شمالي برخه ته استولې دي. په غزه کې روغتیایي چارواکي د اسرائیل په نوی بریدونو کې د لک تر لګ نه فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. نور حال په دې راپور کې
اسرائیلی ځواکونو پرون چهارشنبه د غزې ترانګې د مرکزی برخې پر یو شمېر سیمو بریدونه وکړل چې د سیمه ییزو روغتیایي چارواکو په خبره په نتیجه کې لږ تر لږه 9 فلسطینیان وژل شوي دي. په عین حال کې اسرائیلي ټانکونو د غزې په جنوب رفح کې محدود وړاندې تګ کړی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې په غزه کې د روغتیا وزارت ویلي چې په تیرو 48 ساعتونو کې د اسرائیل په بریدونو کې لږ تر لږه 1 فلسطینیان وژل شوي او 198 نور ټپیان شوي دي. د راپور لمخې دا وزارت د تلفاتو په اړه د شمیرو په اعلانولو کې د وسلوالو او ولسي خلکو ترمنځ توپیر نه کوي. په رافه کې روغتیایي چارواکو د اسرائیل په یو هوایي برید کې د 2 تنو د وژل کېدو خبر ورکړی او همدارنګه ویلي چې اسرائیلي ټانکونو د ښار په شمالي برخه کې عملیات ترسره کړي او بیرته خپلو اصلي ځایونو ته ستانه شوي دي. د رویټرز په وینا دا هغه تاکتیک دی چې اسرائیلي ځواکونه ورڅخه مخکې لدی چې په یوه سیمه کې دننه عملیات پیل کړي کار اخلي. د اسرائیل په وزول ځواکونو یې د رافه ښار اړوند سیمو کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس دقیقو عملیاتو ته دوام ورکړی او زیاته کړې ده چې دوی یوه تروریستي څانګه او پر اسرائیلي ځواکونو د برید یو ځای له منځه وړی دي. د اسرائیل پوځ همدارنګ ویلي چې په غزې ترنګ کې په وروستیو هوایي بریدونو کې 25 هدفونه ویشتي دي. د راپور له مخې په داسې حال کې چې په غزه کې د جګړې له پیل نه 9 میاشتې تیریږي، د سخدریزي حماس ډلې په مشرۍ وسلوال تر اوسه وړتیاوې لري چې پر اسرائیلي ځواکونو د ټانک ضد توغندیو او د هوان مرمیو په ذریعه بریدونه وکړي او کله هم د اسرائیل لور ته توغندي ولي. د اسرائیل دفاع وزیر یواف ګالانت ویلي چې پوځ د پام وړ لاسته راوړنې لري او فشارونو نتیجه ورکړې. هغه له خپل سیال د امریکا له دفاع وزیر لوید آسترن سره تیر شپه په ټلیفوني خبرو کې وویل چې په غزه کې د ترسره شوو عملیاتو په نتیجه کې هغه شرایط رامنځته شوي چې د یرغملو د خلاصون لپاره یوې موافقې ته اړین دي. اسرائیل وروسته له هغې د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د له منځه وړلو ژمنه وکړه چې دې ډلې د تیر کال د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او له 2500 زیات یرغمل کړل. د اسرائیل پوځ د تیر سیشن می پورز ویل چې په غزه کې د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د حماس د پوځي څانګې د مشرتابه نیمایي غړي وژلي او همې د دې ډلې شاوخوا 4000 وسلوال یا وژلي یا نیولې دي. د اسرائیل د پوځ د اټکل مخې دا د حماس د ځواک نیمایي برخه ده. په عین حال کې په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل لخوا په بریدونو کې لږ تر لږه 8000 فلسطینیان وژل شوي دي. اسرائیل همدارنګه په غزه کې د خپل وژل شو سرتیرو شمیر 326 خودلای دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
دوستانو د دې ونې په نور بس دی خبرونه کې مو زه اجمل اندهر کله کوم. په تیر ونې کې په تیر څورزو کې د افغانستان څو ولایتونه شاوخوا 22 ولسوالۍ د سختو سیلابونو ورسره د ملو طوفانونو او ورښتونو شاهد وي. تر ټولو ډیرې ویجاړې چې سیلابونو او طوفانونو اړولې دي هغه د ننګرهار په مرکزي سیمو، سرخرود، بیسود او همدارنګه د لغمان ولایت په ځینو سیمو او په نورو ولایتونو کې هم دي. خو په دغه سیمو کې چې ما یاد کړې همې ویجاړې زیاتې دي او همې خلکو ته د سر درانه زیانونه اړولې دي. له تیر پسرلی رایسی البته تیر ټول کال طبیعي پیښو او حادثاتو سره په افغانستان کې مل و، خو له پسرلی یا د ورېدې میاشتې د پایل رایسی چې دغه د پسرلی ورښتونه پیل شوي دي، پرله پسې د افغانستان بیلابیلې سیمې د ناڅاپي ورښتونو، سیلابونو، د سیندونو د اوبو د زیاتېدو او داسې پیښو شاهدان دي چې په طبي لحاظ باندې په لږ تر لږه تیرو 2-3 لسیزو کې په دغه سیمو کې ساری نه و لیدل شوی او خلک ورته چمتو نه دي. په بغلان کې سیلابونه راغلل، همدارنګه د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې راغلل چې مرګ ژوبله یې درلوده او تر هغې مخکې زلزله وه چې هغې هم خلکو ته ډېر زیان اړولی و. طبیعي نهرونونه هر چیرې راځي، خو په ټولنو کې حکومتونه، مرستندوی ادارې او خلک د طبیعي ناورینونو په اړه باندې یا په وړاندې چمتووالی لري. په افغانستان کې نه حکومتونه هغه که پخوا و که اوس و او نه عام خلک دغه اقلیمی بدلون ته چمتو ښکاري. همدارنګه د نورو پیښو په وړاندې چې هغه پیښې چې دوی ورسره بلدم دي، په افغانستان کې هغه اقدامات پیشګیرانه یا د مخنیوي اقدامات یا لږ تر لږه د تلفاتو د کمولو هڅه ناشونې ده. ګڼ خلک چې ما ورسره خبرې وکړې په دې باور دي چې طبیعي پیښې د مخه یې نه نیول کېږي. ښایي په دې کې شک ونه اوسي چې د طبیعي پیښو مخه نه نیول کېږي، خو دې کې هیڅ شک نشته دی چې که زلزله کېږي خامه کور نسبتا پاخه کور ته زر نړی. په دې کې هیڅ شک نشته دی که دیوالونه خټین وي او ورختونه زیات شي یا سیلابونه راشي، د هغه کور په مقایسه باندې چې دیوالونه پاخی هغه زر نړی. نو دا هغه انساني تدابیر دي چې انسانان باید ورسره چمتو وسی. تر ټولو په اصطلاح ټکان ورکوونکي شمیرې دا دي چې هغه سیلابونه که په بغلان کې راغلل، هغه که د افغانستان په نورو ولایتونو ولسوالیو کې راغلل، او هغه طوفان چې اوس په ننګرهار کې او همدارنګه په لغمان کې په پروان، کاپیسا او دې سیمو کې خلک ځپلي، د دوی ډېر قربانیان هم ښځې او ماشومان دي. همدا پرون ما په یو خبرونه کې د داسې یو چا سره خبرې وکړې چې د کورنۍ وغړي وژل شوي او په یوه کوټه کې، په دې کې یو نارینه و، څلور ښځې وي او یو کوچنی و. همداسې نورې پیښې هم که وګوري، عموما ښځې او ماشومان ډېر اسیب پذیره دي. ولې ښځې او ماشومان په افغانستان کې د طبیعي پیښو ډېر زیانګالي دي؟ علتونه یې څه دي؟ سببونه یې څه دي؟ څنګه ورسره مرسته کیدلی شي؟ او څنګه په مجموع کې د سیلابونو او طبیعي آفاتو او داسې ناڅاپي پیښو مرګ ژوبله راکمېدلی شي؟ په دې اړه باندې نن په نوربست خبرونه کې بحث کوو. راسره میلمنه ده د ښځو د حقونو همدارنګه د بشري حقونو فعاله اوګۍ امیل، ده شاعره ده، لیکواله ده، او همدارنګه د لوګر د والي پخوانۍ مرستیاله رابعه ستانکزی به هم راسره وروسته یوځای شي. اوګۍ ستړي مشې، خپرونې ته اول خو ډېره زیاته مننه کوو چې د موږ بلنه مو منله. تاسو تر اوسه پورې د ننګرهار او لغمان د دغه سیلابونو او طوفانونو په اړه باندې څومره معلومات لرئ؟ اول هم راسره خپل معلومات د دغه وروستۍ پیښې په اړه باندې شریک کړئ. د تاسو معلومات څه دي؟ د دې سیلابونو هغه زیانونه څومره دي؟ هلته له چا سره هم خبرې شوي دي؟ په کوم وضعیت کې دی دا سیمه اوس؟
مننه کوم تاسو ته سلامونه او درنښت درنې خور ته چې وروسته به راشي اورېدونکو ته، او راشو دې خبرې ته، دې غمیزې ته چې یو ناڅاپي بېله دې چې خلک پې پوه شي په یو ساعت کې دومره زیانونه یې واړول، دومره تلفات په دې کې خلکو وروسته وروسته چې کیسې کوي بیخي زیات شول، او دومره جدي کورونه کروندې ویران شوي چې واقعا ډېر زیات دردونکي وو، ډېر خواشینونکي وو، ډېر خلک پرې خفه شو. نه یوازې دا خلک زیانمن شول چې اسې هم د دې اقتصاد په دې وختونو کې ډېر زیات خراب شوی و، خو دا طبیعي آفت خو دوی ته د ژوند د هر څه له منځه یوړ، یعنی تباه او برباد شو. په داسې کورنۍ کې تاسو ویا چې اوه کسه اته چا کیسه وکړو چې یولس کسه په یو کور کې، څومره ماشومان د دیوالونو لاندې، هغه چې خپل د مدرسې نه مکتبونو نه کور ته روانو، هغوی په لاره کې د ونو لاندې شولو، د نورو څیزونو چې یعنی بالکل هر څه د مخه یو سر نه واړول شو په دوی باندې، او دوی له منځه اوس هم ورک دي، اوس هم د دوی عزیزان بیخي ورک دي. دغه سیلاو چې عموما په اوړي او دوبي کې چې هغه بارانونه کېږي او په افغانستان کې د سیلاونو په سبب ګرځي، چون افغانستان یو غرنیز هېواد دی او 3.5% غرونه دي په کې، او دا غرونه د اوبو سرچینې یو وی چې یو څه مسیر هغه کېږي، وایي لاره وهي، او بالاخره افزایګان ته ځي. متاسفانه چې موږ هغه تدابیر نه لرو، هغه بنسټیز اساسي کارونه هم نه دي کړي چې دغه اوبو منابع نه استفاده وکړو، دا مهار کړو دنه. او کله چې باران کېږي نو د یو د سر د یو مخ نه هغه زیانونه خلکو ته چې مخکې هم دا خلکو ته نه دي ویل شوي په اطراف کې چې دا د سیلاو مخې ته دوی باید کورونه دوی چار ځای ویني، فکر کوي چې هېڅکله به باران او سیلاو را نه شي. کورونه یا ته د دې سیندونو په غاړه غاړه کې که تاسو لیدلي په اطرافو کې، نو دغه باران او دغه شدید باران چې یو ساعت وورېده کونړ کې ډېر زیانونه خلکو ته واړول. مرکزي برخې د ننګرهار او سرخرود او لغمان او پنجشیر او کاپیسا کې ډېر زیات زیانونه واوښتل. تباہ و برباد شو متاسفانه را حکومت نو کولی شي د دې لاس نیوي وکړي هغه کومکونه چې باید د ملل متحد هغه بنسټونه چې اوس دلته و په دې اکله کار یې کوو دغه طبیعي آفات په وړاندې هغوی هم داسې کار یې ونکړه چې د پام وړ وي او د هغوی لاس نیوی وکول شي. ټول شکایت لري هغوی در په در زخمیان دي مړه یعنی د هغوی هغه جسدونه هغه کسان چې له منځه تللي تر اوسه پورې پیدا شوي نه دي.
مننه کوه اوګی امیل را سره وو سی ما هم دغه پښتنه ورسته بل تاسو نم ز غاصلی پښتنه تراشم چې د مګ دی بحث موضوع ده او غدا چې په دغه پیخو کې همیشه د خزو او ماشومانو شمیر زیاتی حتمن دا سببونه لري لتون لري د مل اوریدونکو هم پښتلې دي او څنګه کېدلی شي چې لاسې پزیره قشر سره د داسې پیخو پرمحل باندې د کورنۍ په سطح د کلی په سطح د ژغورونکو کمیټي چې یار څوک چې یعنی دا کم سیاسي بحث نه دی خو هر سړی چې مسول دی هر سړی چې هلته شته څنګه کېدلی شي چې هغه سی پذیرترین وپیژني او مرسته ورسره وکړي. ما له څو اورېدونکو نه هم پوښتنه کړې ده د هغوی پیغامونه هم راغلي دي. اغلې امیل تاسو راسره دا واورئ او وروسته به بیا موږ او تاسو په دې باندې بحث کوو چې ولې اسې پذیره قشرونه پکې زیات دي. دویمه خبر به دا باندې بحث وکړو چې موږ په کلیوالي سطح په وطني سطح په ولسي سطح په حکومتي سطح څومره له دغسې ناورینونو په وړاندې چمتو یو او څنګه کېدلی شي چې په راتلونکي کې مرګ ژوبله کمه شي. لومړنۍ یو ابتدایي مرستې خلکو ته ورسیږي مثلا طبي کومکونه هغه کومکه یا اولیه یا لومړنۍ طبي مرستې دا ډېرو خلکو ته نه دي رسېدلي. په دې به بحث کوو. څو پیغامونه چې اورېدونکو په همدې موضوع راستولي چې ولې د ښځو او ماشومانو شمیر تل د طبیعي پیښو په قربانیانو کې زیات وي او څنګه ورسره مرسته کېدای شي.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. حکمت لایم د چمنه څخه. نو زما نظر دا دی چې اکثره وخت د ښځې یا ماشومان چې په طبیعي پیښو کې زیات زیانمن کېږي یا وژل کېږي نو هغه اکثر وخت همدا مشکل دا دی چې دوی په کورونه کې نو نارینه کم چیرې یي هغه وتلي پر بارې نو دوی په کورونه کې کلابند دي. نو د کلابندۍ وجه هم داسې چې د دوی مرګ ژوبله زیاته سي. نو هیله مې دا ده چې باید چې د مندوسه د غره د بېخوسه یا داسې د کورونه چې کچای ډېر زیات هغوسه په دا اوسني موسم کې خلک ځان لرې وساتي. وسلام.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته السلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. د طبیعي پیښو پر مهال د زنانو یا ښځو قرباني او د ماشومانو قرباني په څه سبب زیاته وي؟ ولې زیاته وي؟ د دې علت خو یو معلوم علت یې دغه دی چې د دوی هغه توانایي د بدن چې د هغه په داسې اندازه کې نه ده چې دوی د طبیعي پیښو پر وخت باندې خپل ځانونه سره منظم کړي او خپل د ځان خوندیتوب وکولی شي. او بل نارینه چې اکثرا په بهر وي د کورونو څخه د باندې وي ځینې خو بیخي په لیر لیر منطقو کې وي نو پر دغسې وخت باندې عموما ښځې په کورونو کې وي او په داسې ځایو کې وي چې هلته خپل ځان نسي خوندي کولی. نو په دغه سبب سره دوی ډېرې قربانیانې کېږي او د دوی قربانۍ فیصدي زیاته. د دوی د ښه خوندیتوب لپاره باید د دوی سره چې کوم کسان وي هغه باید دوی ډېر جدي پاملرنه ورته وکړي او خپل ځان تنها په دغسې مهال باندې خوندي نه کوي بلکې دوی ټول باید په یو رقم سره خوندي کړي او د تاواني ځایونو څخه یې لرې وساتي.
سلامونه د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو د هیله د شبېستج د موضوع مطابق زه توریالی د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ څخه دا نظر لرم چې کله د هوا پېژندنې اداره کوم خبر خپور کړي د هوا د تغیرات یا د طبیعي پیښو په وړاندې نو باید هغه نظر چې دی صرف نظر ونیول شي او ښځې او ماشومان چې کله زیات وخت زیانمن کېږي نو علت یې دا دی چې زیات وخت دوی په کورونو کې تر چتونو لاندې یو داسې شتون لري نو دا وجه هم کېدلی شي. او کله چې موږ غواړو چې د دې څخه مخنیوی وکړو د ځانونو له کمېدو څخه نو باید هغه ماشومان او ښځې چې په هغه منطقه کې وي کوم چې پر سیلابونو پر راځي یا توپان پر راځي باید هغه منطقې څخه وایستل شي.
دې څو اوریدونکو پیغامونه و چې وا موریدل پام دی اړه باندې غیدل د لوګر د ولایت پوخانی مرستیال را بیا ستانګ زیم را سره په خبرونه کې یو ځای شوې دي تم هر کله وایم مخکې لدین چې دې تراشم اغلی امیل تاسو نه بو پختم دغه پختنه چې په طبيب پیخو کې یعنی د هیڅ شک نشته چې موږ د شمیري ګورو پر لپسې خزي او ماشومان تعداد پکې څو چنده نسبتا لویانو نارینه وتا لوړي الاتونه څه دي تاسو فکر باندې
زه فکر کوم چې د کلیوالو سیمو کې په دې اطراف کې خصوصا زیاتره بیا په دې پښتنو سیمو کې دلته خو بیا د ښځو لپاره خو ډېر محدودیتونه دي دغه غلط دودونه او رواجونه ډېر حاکم دي چې دوی باید مخونه سره کم پټ کړي حیا او شرم او دا دی وغه دی او دوی نشي کولی چې په هغه وخت کې دوی ته څوک احوال ورکړي د دوی غمه وخوري یا څوک خپل غمه خوري چې دوی ته او ماشومان ته یو چیغه وکړي دوی منډې ووهي دوی دپاره دغه دغه شیان اته شرم دي په دغسې حالت کې هم زه فکر کوم دا به هم یو علت کېدای شي بل دا چې دلته دغسې یو مراکز نشته چې اقلیمي هغه په مقابل کې دغه پیښو په مقابل کې هغوی آګاهي ترلاسه کړي خو دې اوس دا لرې خبره ده مرکز کې نه دی بیا په اطرافو کې خو بیخي چې دوی مخکې د مخکې چې کوم اطلاع ترلاسه کوي هغه باید جوماتونو ته باید دوی باندې همداسې په لوړ آواز باندې باید چیزو شي اطلاع ورکړ شي دوی باید امن د خوندي ځایونو ته انتقال شي خو دغه کار کې ډېر خلک پاتې راغلي دي او نه کوي دا کار او هماغه ده چې طرفات هم د ماشومانو چې هغوی زیاتره په کور کې دا د میندې سره وي یا د کور سره نږدې او ښځې خو پېغلې او مشرانې ښځې کړي په اطراف کې زیاتره په دې انګړونو کې همداسې بندي د دوی وتل خو بالکل عیب دی نو په داسې حالاتو کې چې نسو کې لاسنیوی کوي نارینه خو زیاتره زلمیانې که مشران د دوی سرګردانې دي د خپل نفقې د پیدا کولو نه د کور بیرون دي یا په خپل کار کرونده کې دي نو یعنی دا ډېر سخته ده او دا یو تریخه واقعیت ده چې دا ښځې او ماشومان همیشه په دغسې حالاتو کې زیاتر تلفات ورکوي زیاتر زیانمنه کېږي او په دغه حالاتو کې چې ما اورېدلی دي همدا څو ورځ وروسته چې دا حادثه وشوه او متاسفانه چې اوس پیشبیني شوې ډېرې ولایتو کې یو څو ورځې بعد بیا هم همداسې یو طوفان راځي همداسې یو شدید باران کېږي چې سیلابونه به ولري نو زه وایم چې اوس چې مخکې د مخکې ویل شوي دي ولې دغه د هغه ځایونو کې چې په اطرافو کې په هغه ولایتونو کې چې پیشبیني شوي باید مشران هغه کسان چې مخور دي هغه جوماتونو کې ملایان دي باید د خلکو ته دا توصیه خو اوس ورکړي که د پخوا راهیسې داسې شوي دی اوس خو د دې په مقابل کې باید دوی تدابیر ونیسي دوی څنګه وکولی شي هغوی ته په کتو سره دوی څه رقم باید دوی سره برخورد وکړي چې دوی ډېر زیات له منځه لاړ نه شي او په دې څو ولایتونو کې هماغه ماشومان هماغه ښځینه خلک چې په کورونو کې دي دوی بیخي زیات له منځه تللي دي نو چې دغه بیا تکرار نه شي او اوس مخکې هم پیشبیني شوې ده دوی باید مخکې د مخکې باید ځان لپاره تدابیر ونیسي چې دوی بیا دغسې زیانمنې شي بیا تلف نه شي بیا دغسې خطر سره چې بیخي زیات تعداد بیا دا ماشومانو د ښځې له منځه ځي چې بیا دا داسې بربل ځای کې بیا ونیشي اوس خو دا وشو دا خو دې سره خو مونږ هېڅ علاج نه لرو هېڅ چاره نه لرو دا خو مونږ دپاره لوی درس چې خو متاسفانه نه حکومتونه او نه دغه محلي خلک دوی دغسې دي چې د راتلونکي دپاره هیله من یم چې همدا اوس نه دوی زمونږ غږونه که اوري او اوس چې پیشبیني شوي ده دوی باید خپل ځان ته خپل د خلکو د ژغورنې دپاره د ماشومانو د ښځو دپاره باید تدابیر ونیسي
مننه کو رب شو اغل سانګزی تاسو مخبرونه تستړي مشي بحث پدی باندې دی چې لکه اغلی عمل شو ول د خزو تلفات د ماشومانو تلفات په طبيب پیخو کې زیات دي څیلتون دی آیا دی دوی په جسمانی لحاظ باندې اسی پذیر دی کلتوري ستونزې او دودیزې ستونزې لکه هغه لامل چې ورته اشاره وکړله چې د ما خپله یادېږي د موږ په کلو کې که به زلزله وه که بار شي وو ښځو تر ډېره پورې هماغه انګړونو کې به وي او په مشکله باندې داسې پېښېدله چې نارینه ورته یوه لاره پیدا کړي او یو سیب زیاته یا یو خوندي زیاته په طوفان او دغسې حادثاتو کې. نو د تاسو فکر باندې ولې دا مرګ ژوبله د ښځو او ماشومانو زیاته وي په طبیعي پېښو کې؟
مننه سلامونه تاسو او اغلی امین ته او د راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ډېرې مهمې ټکې ته مو اشاره وکړله او د اغلی امین د خبرو په تایید سره باید ووایم چې موږ په افغانستان کې په مرکز کې او په لویو ښارونو کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو. له د کلیو بانډو لرې سیمو کې خو لا ډېرې ستونزې شته دي. بالکل ول د ښځو او ماشومانو تلفات ځکه ډېر لوړ دي چې ښځې معمولا په کورونو کې ماشومانو سره کورونه معیاري نه جوړ شوي او کله چې دغسې یوه پېښه کېږي اول خو هغه مخکې له مخکې په کلیو کې ټول خلکو ته معلومات په وخت نه ورکول کېږي چې دغسې یو پېښه ده داسې یو طوفان یا داسې یو سیلاب را روان ده. نو د دې لپاره ښځې ټول په کورونو کې پاتې کېږي او کله چې ورېځ راځي او کله باد و باران شروع کېږي یا پیلېږي دلته ښځې او ماشومان ټول کوټو ته ننوځي او ښځو ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې هغوی د باندې ووځي. ځکه دغه دودونه او رواجونه دي چې یعنی ښځه باید ونه وځي، ښځه باید په کوټه کې وي، یعنی د کور په دننه کې هر پېښه یا ستونزه ښځو ته بېخي باید دوی داخل پاتې شي. دوی ته دغه اجازه نشته چې دوی په خپل سر خپل ماشومان راواخلي او له کور څخه دې ووځي، ځکه د ښځو او ماشومانو تلفات لوړ وي. بله خبره دا ده چې د ښځو لپاره د موږ او د تاسو د نارینه وو لامبل نه وي زده. نو د ښځو لپاره په دغسې یو حالت کې څه رقم هغوی نه پوهېږي، څه رقم ته ځان ته نجات ورکړي، چېرته پناه یوسي او ځایونو ته باید دوی لاړ شي چې هغه پاخه کورونه وي، هغه معیاري جوړ شوي لکه ځینې جوماتونه، مکتبونه، داسې ځایونو ته باید ښځې او ماشومان او دغه عام وګړو ته ځایونه برابر شي د اوسېدو د موقت وخت لپاره چې هغه د اعتبار وړ وي، د رنګېدو امکانات زر نه وي. نو ځکه که دغه لار ستونزې په نظر کې ونیسو نو بیا هلته تلفات کمیږي او که همدغه بیا هم په همدغو رواجونو مخته ځو او ښځو ته معلومات نه ورکول کېږي، ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي د بیرون د وتلو، نو همدغه سبب ده چې د ښځو د ماشومانو تلفات لوړ ځي.
ډېره زیاته مننه آغلی ستانکزی. آغلی امیل، په حکومتي کچه باندې خو موږ پوهیږو چې ډېر څه چې ډېر کم چمتووالی هم نشته، خو تاسو په افغانستان کې ژوند کړی دی او پوهیږئ به چې د تیر پسرلي راهیسې چې کوم ورښتونه، بارانونه او طوفانونه دي، دا سمه ده چې پخوانیو کلونو کې هم به سیلابونه او طوفانونه راتلل په دې منطقو کې، خو دا کمساری دي او د ډېرو خلکو لپاره ناڅاپي دي. پرله پسې وچکالۍ وي، خلکو مثلا په یوه ورو کې کور جوړ کړی وو او فکر یې کوو یو لس شل کاله یم تیر کړي دي چې سیلاب نه دی راغلی، خو نور خلک اول دې ته څومره آماده دي چې ومني چې هوا بدله شوې ده، د پیشبینۍ برخلاف اواګانې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله راغلي دي، دغسې په اصطلاح سخت هواګانې چې مخکې ساری کم و دا اوس راتللی شي، طوفان راتللی شي، ګلۍ راتللی شي. مثلا په ننګرهار کې سیلونو دومره خلک نه دي زیانمن کړي لکه تند باد چې د خلکو د کورونو چتونه نړولي دي. د ګلۍ سره مل په ځینو سیمو کې سیل راشي په کورونو باندې، او دا ټول هغه څه دي چې د پیشبینۍ او برخلاف د ماضي او سابقه کلونو برخلاف هواګانې راځي. مونږ په ولسي کچه څومره چمتو یو؟ مثلا یو کس یا خپل کور شاوخوا کومه ورځ ګرځېدلی دی چې وګوري دلته ما کور او رو لري نه لري، لږ تر لږه د ما د کور نه دغه لویه ویاله که اوبه پکې راډېرې شي چپه ده نه ده، سنکاري مې لاندې د دیوال بیخ کې کړې نه ده. څومره په ولسي او فامیلي توګه دغسې حالاتو ته دا خلک چمتو ښکاري او څه په کار دي دوی ته؟
مقابل موجود استفادہ تجارت ملی رقم حالت رغل بد حالت دہر چاضر ٹوٹا ٹوٹا سی اور انسان تو پتہ سی بد حالت کی کما کی مگر اگر آمادگی لری تھی پتہ سی وقت رقم زان دفار گٹ پوتا کی نو خدای دې دې ته انصاف ورکړي او بل د ولسونو کار دی او د دې ته اوس یو شدید ضرورت دی ځکه په جهان کې د بدلون چې په اقلیم کې راغلی دی دا ډېر خطرناک دی او دا ډېر سخت ده. خبره دلته ده چې دوی ته باید پوهاوی ورکړ شي د راډیوګانو د لارې نه په مختلفو برخو کې خپل مراکز باید حکومتونه هم باید یو څه ټکان وخوري یو حرکت وکړي ځکه چې دا خو دوی مسؤول دي. دوی باید د ولسونو د ژغورنې لپاره دوی مکلفیت لري چې باید دا کار وکړي او دا ولسونه هم باید راټول شي او فکر وکړي ځان ته. دوی په خپله باید دغسې لارې چارې باید ځان دپاره وګوري او هغه کورونه چې غیر معیاري دي هغه دپاره یو څه وګوري چې څنګه وکولی شي په هغه سخت حالت کې چې دغه حالت لا پسې هم تکرارېږي. او دا نه یوازې ډېرې ځمکې چې یو کرنیز هېواد کې دومره ځمکې اوس ګوره په یوه لسیزه کې موږ 3 میلیارده هکتار ځمکه کرنیزه ځمکه درلوده چې افغانستان یو کرنیز هېواد دی او اوس پاتې دی 1.8 میلیارده هکتار ځمکه د کرنې لپاره او دا دغه مصیبتونه دغه طبیعي آفات چې لا پسې ادامه لري زه فکر کوم چې دغه نور هم دغه ځمکې که دوی له لاسه ورکوي د دوی ژوند به د دې آینده دپاره به څومره زیانمن
شي. په اقتصادي لحاظ باندې واقعا چې دا خو دا د سر زیانونه هم دي پراخ او بیا په اقتصادي لحاظ باندې هم دا د کورونه چې نړیږي مځکې نړیږي څاروي له منځه ځي دا د کلونو کلونو لپاره د دې اغېزې نه لري کیږي. راځي چې یو بل بحث تر شو وغه واقع په وخت معلوماتو رسول دي په نور نړۍ کې په دې بازار له غلستانګزین او پختم د له هواد نه بهر اوسېږي وس په نور نړۍ کې د هوا حالات وړاندوینه که څه هم په افغانستان کې مشته دی هغه یوه اداره شته دی او هغه تر یو حده پورې که څه هم په ډېر جزئیاتو نه خو تر یو حده پورې یو وړاندوینه کوي چې د ټکنالوژۍ پر مټ تر دې دقیقه وړاندوینه هم کیدلی شي او همدارنګه معلومات ورکوي خو دغه معلومات تر خلکو پورې نه رسیږي. دا په نور نړۍ کې حکومتونه خاروالۍ ولایتونه ولسوالان مجبور دي چې دوی دغه وړاندوینې د ولس په مقایسه ډېرې وڅاري دوی ته خبرداري ورکړل شي د یو ولسوال ته د یو خاروال ته چې مثلا سبا دغسې یو وضعیت وړاندوینه شوې اټکل شوی دی چې د تا په سیمه کې طوفان راځي باد راځي شمال راځي په داسې شرایطو کې که هغه ډېر جدي مثلا حکومتونه مداخله کوي حتی سرتیری زی عسکر زی په زور خلک تخلیه کوي لسیمو او که د تخلیې اړتیا نه ویني دغه عاجل او بیړني سرویسونه یا خدمات په سیمه کې فعال وي هغه مثلا کوشش کوي چې تلیفونونه فعال کړي که غیر فعالي کوشش کوي چې امبولانسونه سیمې ته نږدې ورسوي کوشش کوي چې نږدې روغتون ته خبرداري ورکړي چې چمتو اوسي د ژغورنې ډلې عسکر پولیس امنیي قمندانې نورې ادارې په احضاراتو کې راولي چې که چیرته په چا دیوال رالویږي که ته خطر رپورټ راځي چې دوی په عاجله توګه ورورسیږي. اغلی ستانکزی د تاسو فکر باندې په دغه پیښو کې چې په افغانستان کې مثلا مرګ ژوبله زیاته وي فکر کوي چې په وخت د ژغورنې عملیات نه ترسره کیږي، ځکه که ژغورنې په وخت ترسره شي او سړی تر دیوال لاندې دی، زخمي دی، که شفاخانې ته ورسول شي په یو ساعت دو ساعتو کې ښایي ورغېږي، خو که یوه شپه پې تېره شي، یوه ورځ پې تېره شي، شپږ ساعته پې تېر شي، کېدای شي ومري. په دې اړه هم نظر څه دی؟
نور نړۍ سره کله کوو نو واقعا دا د خندا او د تعجب وړ خبره ده، ځکه چې مونږ د دلته چې ګورو چې حکومتونه څومره مسؤلیت پذیره دي، څنګه یو څوک خپل هغه دنده وظیفه په صداقت او په رښتینې ډول سره مخته بیایي. په افغانستان کې ابدا داسې افکار نه ده شوی په ټوله کې. ممکن په تېر حکومت کې ځینې کارونه شوي ول، او هغه کارونه چې باید قناعت د ټولو خلکو پرې کېده هغه څه خدمات نه وړاندې کېده، خو بیا هم څه ناڅه ښه وو. یو موضوع ته چې باید نن اشاره ورته وکړم، تر اوسه ننګرهار لپاره د امیر المؤمنین لخوا کومه د مرستو اعلان نه ده شوی. تقریبا دوه ورځې کېږي، نو څلور ساعته پرې ووتل. نو دومره بې غوري په هیڅ په نړۍ کې نشته. د نړۍ په یو حکومت یا په یو هېواد کې هم دغه رقم ته بې غوري نشته. بله خبره دا ده، د سیمې په سیمه ییزو مشرانو کې چې هغه والي ده ولسوالان دي، هغه قیاد هغوی ته چې له پاسه یا له مرکزه هدایت ورنکړی شي او هغوی خپل هغه مسؤلیتونه درک نه کړي او خدمات په وخت نه رسوي، همدغه باعث او سبب چې موږ او تاسو یې ګورو. پر وخت سره د مرستو ټیمونه رسېدل او هغوی چې په وخت سره هغه مرستې ورسوي یا خلکو ته باید څه وکړي، دغه ترتیبات یا دغه مخکې له مخکې یو سنجش هېڅکله هلته نه ده شوی او نه کېږي، نه نیسي سره څه مخکې له مخکې دا وسنجوي چې دغه هلته کورونه څومره په زیان کې دي، دغه کورونه څومره په خوړ کې یا اوراو هغه نه لري، د سیلاب له طوفان متضرر کیږي، دغه مخنیوی باید څنګه وکړو، دغه د مرستو ټیمونه باید څه رقم ترنینګ کړو، دوی باید څه امبولانسونه باید چیرې ودروو، څنګه باید خلکو ته موږ رسیدګي وکړو. دغه خو لا هیڅ نه ده د افغانستان د خلکو له دې لهو، نو ټول د دوی زور په ښځو باندې دا چې دا ښځې د کورو کې ننوځي له ماشومانو سره، د دغه رقم لوړ تلفات هم د ښځو له ماشومانو څخه راځي، ځکه چې په ټوله نړۍ کې بیا په افغانستان کې له ټولو نه ښځې او ماشومان زیانمن دي او زیانمن وو او متضررین دي او وي بلا. نو هېڅکله هغه په صداقت خپل مسؤلیت نه درک کوي او نه یې سرته رسوي.
مننه سلامت
خکار نه ده چې موږ له دوی نه تمه وکړو، ځکه چې دوی ولس په خپل سر پرېښی، نو خپل ولس دې په خپل غمه وخوري، او د دې لپاره چې د ښځې او ماشومان چېرته دوی انتقال کړي په کلیو کې دی یو ټیم آماده شي، دوی په خپل خلکو سره باید مرسته وکړي، او هر نارینه دې باید دغه اجازه خپل کورنۍ ته ورکړي چې د خطر په وخت کې دوی اجازه ولري چې د خپل ماشوم سره له خپل کوره ووځي یا داسې ته د ځان ورسوي چې له خطره دې بچ شي.
من نه فکر کوم چې دغه خبره مو ډیره مهمه ده چې نارینه اول خو باید په لومړني قدم کې کله چې په دغه حالات راځي لومړني څه چې په ذهن کې ورشي هغه دا دی چې څه مرسته کولی شي د ښځو او ماشومانو سره. فکر کوم چې زیاتره د کورنۍ نارینه به دې ته پام کوي، خو ښه ده چې یو دقیق پام وکړي او دا وسنجوي چې ښځې او ماشومان کېدلی شي چې د طوفان په وړاندې ډېره سي پذیره یا د باران په وړاندې یا د سیل په وړاندې، او په دویم قدم کې ښځو ته اجازه ورکړي او ورته ووایي مخکې له مخکې چې په دغه بیړنیو حالاتو کې دوی کولای شي چې هر ځای ورته مناسب ښکاري او مطمئن ورته او خوندي ورته ښکاري هغې ځای ته د خپلو ماشومانو سره ځان ورسوي. اغلی امیل، زه بیرته راځم هماغه پوښتنې ته چې په وخت خلکو ته د رسیدګۍ لپاره داسې نه ده چې امکانات نشته، مثلا همدا سرخود کې نږدې ورته د عامې روغتیا وزارت دی ټیمونه لري، فکر کوم چې هم د سرخود او ماغه سیمه چې د سری میشت ټولنه دفتر پکې دی بيخي نږدې د سیمه ته بي سود تاو دي سیمه ته هم درنګ نور مرستنده ادارې د سیمه ته ډېر نږدې وي. خو پرونم چې ما په زینو سیمو کې خلکو سره خبرې کولې هغه ویل چې تر اوسه پوري د مرستي اشغورنې په توګه څوک نه دی لیدلی چې دوی ته نږدې ورغلی دوی ته اوبه وروړي دوی ته ډوډۍ وروړي. په دې کې یوازې حکومت ګرم نه دی، دغه نړیوال موسسات په ځانګړي توګه د ملګرو موسسات چې پرله پسې وایي پیسې را سره کمې دي، موږ ته پیسې راکوي، موږ ته پیسې راکوي، د دوی هم په دغسې حالاتو کې درک نه لګیږي. البته ځینې موسسات به مرسته کوي، ځانونه به رسوي، خو دوی اول ځي یو دوه ورځې وروسته د یو سروې ټیم لیږي، هغه څلور ورځې وروسته رستنیږي، تر هغې پورې هر څه تللي. بیړنۍ مرستې او د ژغورنې عملیات له داسې حادثاتو نه وروسته څومره مهم دي چې د ښځو او ماشومانو د تلفاتو او مرګ ژوبلې دغه کچه راټیټه شي؟
وکم د دې مرستې د دې رسیدنه د دې پالنه د دې جدي توب د دې مسؤلیت پذیري دومره مهم ده چې د هر نه وتلی دوی د حیاتي وظیفه لري، ځکه چې ځکه په وخت ورسېږي شاید یو زخمي له لاسه ورنه کړو، شاید یو څوک چې دیوال لاندې دی هغه عقل ورته زر رسیدګي وکړي، هغه د مرګ نه وژغورل شي. هغه کسان چې په هغه حالت کې دي چې ډېر کم ورسره مرسته وشي تر څو چې حالت یې وخیر نه شي ډېر کار کولی شي، او که دوی پیسو پسې دا شیان باره کوي هدي مسئولیت پذیره اوسي که نه په هغه حالت کې ځان نه ورسوي. د دوی هغه حضور هم هغوی ته مورال ورکوي، هغوی ته روحیه ورکوي، هغوی د دې حالت نه لږ بیداري ته هغه کېږي او له منځه نه ځي، ډېر ناهیله کېږي نه. خو په دغه حادثه که څه هم دا بیخي ناڅاپي وه او اوس خو چې پیشبیني شوې ده باید دوی آمادګي ولري، اوس هم هغوی چا داسې رسیدګي دوی نه ده کړې. خلک ډېر ناهیلي دي، خلک ډېر خفه دي، د خلکو لاس نیوی نه ده شوی، نه حکومت نه ورته ډاډ ورکړی دی، نه پوښتنه کړې دی، نه دغه ماساس چې مخالفیت لري د همدې کار دپاره راغلي دي، دغسه وظیفه یې ده، دوی هم خپل وظیفې هم ترسره کړي نه دی. خلک ډېر شکایت لري، خلک ډېر خفه دي په دې وجه. نو خبره دلته ده چې ډېر زیات ضروري ده، اړین ده چې دوی باید ورته رسیدګي وکړي. دوی فقط راحت طلبي کې زه فکر کوم دا پیښې بیخي زیات د دوی بې تفاوتي د دې خلکو مقابل کې زیاتېږي. سره کم
دا دوی دپاره یا د چارواکو دپاره یا موسساتو دپاره ورځ په ورځ په یو نورماله وضعیت بدلیږي، په داسې حال کې چې په دغسې پیښو کې د خلکو د مرګ او ژوند سوال دی، او خدای چې څومره په وخت باندې هر څوک خپل مسؤلیت ترسره کړي، هغه که په هره برخه کې لږ تر لږه زیان را کمولی شي، په دې کې هیڅ شک نشته. کله ناکله چې موږ بحث کوو موږ ته ځینې اورېدونکي وایي چې دا خو طبیعي پیښې دي، د دې مخه نه نیول کېږي. په دې کې به هیڅ شک نه وي چې د دې پیښو مخه نه نیول کېږي، خو انسان پر خپل وس پړ دی او د پیښو زیانونه مرګ ژوبله د یو چا ژغورل زه فکر نه کوم چې که یو سړی زخمي او ته یې پرېږدي چې زه خو دا خو د خدای پاک کار دی چې هر شی کېږي هسې به کېږي. باید چې له ټپي سره مرسته وکړي، اوبه ورکړي، تنفس ورکړي، ابتدایي هغه لومړني وینه یې ودروي، داسې شیان شته. اغلی عامل تاسو سره به زه مخکې دینه چې خدای پاماني وکړم په مجموع کې یم که خپلې خبرې راته راټولې کوي او خپلې داسې واضح سپارښتنې مو وایي چې څنګه کېدلی شي چې خدای دې نه کوي خو بیا هم آب و هوا بدله ده، اقلیمي بدلونونه شته دي، او تاسو یادونه وکړله دلته خبرونه هم داسې دي چې په راتلونکي کې هم د طوفانونو ورښتونو او دغسې هواګانو وړاندوینه شوې ده چې په ځینو سیمو باندې راشي. عمومي توګه باندې سپارښتنې راته ووایي څنګه کېدلی شي چې په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو مرګ ژوبله راکمه کړلی شي. ښځې او ماشومان ځکه یادوم چې د دوی مرګ ژوبله لوړه ده او نارینه ډېر کله کولی شي چې په دغه شرایطو کې البته هغوی هم تلفات لري، مرګ ژوبله لري، هغوی هم باید خپل ځانونه خوندي وساتي. خو دغسې پذیره مثلا سپینګیري یې، ماشومان یې، ښځې یې، دوی دپاره په مجموع کې سپارښتنې څه دي؟ مهرباني وکړئ.
په مجموع کې اول حکومتونه باید جدي شي او دوی یو هغه ونیسي، یو تصمیم ونیسي چې په راتلونکي کې څه کولی شو. دا خو یې دغه بېلګه ده، دا خو دوی ونشته ولی چې دا مهار کې او دوی سره د خلکو سره کمه زیات وشو، خلک شکایت لري، دوی باید راپورونه ولري، دوی باید مسؤلیت قبول کړي او دوی باید تدابیر ونیسي په دوام قدم کې دغه مسات چې د سپدی اړوند کار کوي دوی باید چې شي او نور پیسې چې پر ملل متحد باید په دې اړوند دا خو سیاسي خبره نه ده، دا خو د بشر د حیات مسله ده، دی چې بودیجه لري دوی چې د دې مسؤلیت د په دې اساس ملل متحد هغه لري بشر په مقابل کې مسؤلیت لري، دوی باید هغه کې بل دغه ځایي کسان باید خپل هغه منطقې ته وګوري دغه پاړون تدابیر چې لازم دی او د دوی مرګ ژوبله کمی او د دوی حیات لپاره ضروري دی او څومره چې کولی شي چې هغه تلفات بیخي کم کړي، کم حتی دوی ورسوي کم زیانمن شي، دوی باید دغه تصامیم باید ونیوي، دوی دپاره باید دوی ټول باید جدي اوسي، دوی دپاره باید دوی ټول ملا وتړي چې ګوري دغه حادثه هغه ته راغی دغسې وشو موږ باید څو
ډیره زیاته مننه کوو اوګی امیل تاسو نه. اغلی ستانکزی رابعه ستانکزی دی لوګر دی ولایت پوخانی مرستیاله، تاسو هم کرا تخپلی دا سپارښتنې مراټولې کوي چې د تاسو څه سپارښتنې دي، څنګه کیدلی شي چې د طبیعي پیښو په ځانګړې توګه د سیلابونو طوفانونو بارانونو پر مهال باندې د ښځو او ماشومانو د خوندیتوب لپاره په مجموع کې د ټولو خلکو د خوندیتوب لپاره، خو دا ځکه چې دوی ډېر اسې پذیر دي، سپینګیري زاړه د دوی د اسې پذیر خلکو د خوندیتوب لپاره ډېر اقدامات وشي او د هغوی خوندیتوب باوري شي.
مننه. مجموع کې حکومت جمع ولسونه او سره موسسات سره په یو ګډه مهانګۍ باید د سی یو خط تدبیر ونیسي، ځکه چې هر کال د دغه سي موسمي او د سره موږ او تاسو مخې په افغانستان کې چې لابونه راځي، طوفانونه راځي په مختلف ولایتو کې، خصوصا اوس د اقلیمي بدلون رامنځته شوی، نو اوس په ننګرهار کې به دې چپه ممنه ولا اوس دغه د سیلابونه راوځي سره له طوفانونه، دوی باید خپل منځ کې هماهنګي وکړي، تدابیر ونیسي، مخکې له مخکې نه د خلکو ته پوهاوی ورکړي، ملای امامان ته د هدایت ورکړي چې په دې اړوند په جوماتونو کې غونډې سره وکړي، نارینه او ته سپارښتنه وکړي چې څنګه دوی کولی شي د اول سر کې دوی خپل کورنۍ ته اجازه ورکړي چې په یو کور کې که یو نارینه هم نه و ښځه دغه اجازه لري چې خپل ماشومان دې سره واخلي، له کورونه دي جوماتونه ته دې پناه یوسي، مکتبونو کې دې سره ټول سي، هغه ځایونه ته چې پاخه کورونه وي او نسبتا امن ځایونه وي، او د مرستندوی موسسي په وخت سره په هر ولایت کې د حوادثو ریاست ته د سره میاشت دفترونه دي، دغه په یو ښه مهانګۍ سره دغه مرستکه مهانګۍ سره په خپل وخت اوسي، څوک چې امبولانس لري امبولانس، څوک چې خوراکي مواد لري خوراکي مواد، دغه په وخت کلي ته ورسیږي، بیا دغسې تلفات سره موږ تاسو نه مخامخ کیږو، نو دوی دې بسکې له مخکې نه که تدبیر ورته ونیسي او پلان ورته ونیسي بیا نو د تلفاتو کچه راټیټیږي.
زمننه کوم له تاسو نه رابعه ستانکزی، همدارنګه له اغلی اوګی امیل، دواړو قدرمنونه کورم اباد چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته، د تاسو د سپارښتنو په تایید باندې پیښې رامنځته کیږي، خو په پیښو کې بیړنۍ مرستې او خصوصا ابتدایي طبي مرستې له خلکو سره ډېرې مهمې دي، که یو سړی خونریزي لري د هغه وینه بندول یا د وینې بندول، حتی ځینې خلک که تنفس کې موقتا سکته راځي هغوی ته مصنوعي تنفس یا د خولې له لارې تنفس ورکول یا په سینه باندې یو دوه درې فشار راوړل کیدلی شي چې د هغوی تنفس بیرته جریان پیدا کړي او وژغورل شي، همدارنګه په وخت او احتیاط سره تر ماتو ګډو لاندې د خلکو رایستل دا ټولې مرستې کولی شي، او مخکې له دې نه چې دا هر څه پیښ شي یو ځل لطفا د خپل کور شاوخوا وګرځئ، په خپل کور کې خوندي ځایم په نښه کوي، خپل کور ته نږدې خوندي ځایم په نښه کوي، وګورئ چې د داسې پیښو پر مهال که خدای ناخواسته په سیمه کې رامنځته کیږي څنګه کولی شي خپله کورنۍ او خپل ځانونه سیف ته کوي. لومړنۍ ابتدایي طبي مرستې تاسو د خپل سیمې له کلینیک نه وپوښتئ، له کوم ډاکټر نه وپوښتئ چې څنګه کولی شي عاجلې مرستې له خلکو سره طبي مرستې وکړي. را روانه یک شنبه د ازادي راډیو د صحت په خپرونه کې هم په دې باندې بحث کیږي چې تاسو څنګه کولی شئ لومړنۍ طبي مرستې په داسې پیښو کې له ژوبلو او ماتو ګډو لاندې کسانو سره وکړي. زه دا خپرونه پای ته رسوم. څو پیغامونه چې دي اوریدونکو په همدې موضوع راغلي دي، دا پرله پسې خپروو، له ملمنو مننه له اوریدونکو مننه چې مونږ ته پیغامونه پریخي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حکمت الله ابراهیمی وردګی هم دی وردګ ولایت دی چک دی ولسوالۍ څخه تاسو ته خپل غږیز پیغام پرېږدم. لکه څرنګه چې تاسو نن موضوع ډېره ښکلې موضوع او ښه موضوع انتخاب کړی انوایرمنټل ډیزاستر یا حوادث طبعی، هغه که سیلابونه دی که زلزلی دی که لندسلاید دی یا که مثلا طوفانونه دی یا مثلا واوری خویدنه ده 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 تلفات په باره کې یا مثلا د ماشومانو د ښځو د مړینې کچه چې ولې زیاته ده یا څنګه زیاته ده بیا خصوصا په افغانستان کې د ډېر لاملونه لري. یو د دغو لاملو څخه یې هغه دا دی چې اول قدم کې د موږ هغه کوم کلی بانډې یا کورونه چې دي هغه غیر معیاري یا مثلا غیر پلانی ځایو کې جوړ شوي دي که بیا د دغو حوادثو یا مثلا د دغو هغه سیلابونه دي که زلزلې دي که مثلا لندسلاید دی یا مثلا نور طوفانونه هغه دي دی په مقابل کې مقاومت نه لري. بیا د ښځو د ماشومانو کچه څنګه زیاته ده دلته د مړینې د دې یوازینی لامل دا دی چې دوی بیچارګیان خو په اول په کورو کې لکه داسې ورته تړلی دي هغه که ماشومان دي که ښځې دي ځکه دوی کار نه لري کسب نه لري کارونه او هغه یې ټول نرینه کوي هغه که دهقاني ده که ډریوري ده که معلمي ده که نور کسبونه دي هغه د کورونه وتلي وي په کورو کې همدغې ښځې دي د یو په یو یوه قصه کېږي یوه حادثه کېږي ځکه دوی چې څو دوی ته خو یو آگاهی عامه هم نه ده شوي یا ما په هوای نه دی ورته رسېدلی نو دوی چې څو د کورونه وځي یا مثلا د ساحې نه ځان وباسي دوی بس یعنی ته د خطر لاندې راشي ځکه یې تلفات زیات دی او د حلار و چارې چې کومې دي په هغې باندې خو تاسو د موضوع بحث نه دی چې موږ پرې وغږېږو نو که چېرته په هغې م بحث وای بیا مو نورې خبرې پرې کړې وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
سلام علیکم کهلې احترامات د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته عبدالکبیر سره کوم د طبي پیښو په وړاندې کې ځکه ماشومان او ښځې ډېر ځامن کېږي چې هغه زیاتره په کورونو کې او بل د هغوی د مخنیوي لپاره باید پاخه کورونه جوړ سي د اوسېدلو ځایونه باید پاخه وي او د سیندونو غاډې ته نه وي نو په دې ډول سره موږ تاسو کولی شو چې د طبي پیښو څخه ځان وساتو او وروسته له هغه سره د مرستې په اړه داسې باید یو کمیټه ولري هر څه ولري چې باید په هر ولایت کې موجوده وي هر ولسوالۍ کې نو هر ولسوالۍ کې موجوده سي نو دا به ډېر ښه زما په نظر د دې طبي پیښو د خلاصون لپاره دا تر ټولو ښه لاره ده چې له سیندونو او ویالو څخه لیرې کورونه جوړ کړی سي.
ازادي راډیو درنو ګډونوالو سلامونه احترامات ومنئ. پوښتنه شوې وه چې ولې په طبعي پیښو کې د افغانستان اکثره زنانه او ماشومان قرباني کېږي. وجه دا ده چې اکثریت زنانه او ماشومان کورونو کې وي په وخت د طوفان د هوا او د سیلاب کې. نو عامل داسې د کورونو په دوی باندې ونړېږي دوی په کورو کې یو تاب نه لري د دې چې دوی ځان ژغورنه وکړي او نارینه ذات خو کورونو کوم وي تاب لري د دې چې ځان یو طرف ته کړي او ځان وژغوري خو اکثره دوی په کورونو کې نه وي په داسې وختو کې هغو غریبۍ ته وتلي هغو ته وتلي په کورو کې نه وي د دې وجه نه اکثریت قرباني زموږ زنانه ذات او ماشومان دي. او بله مهمه وجه دا ده چې په افغانستان کې د غربت له امله اکثریت ودانې دا کچری د خاورو د خټو جوړې تیل باریکې آبادی دي. نو په لږو بارانو او هواګانو سره هغه د دې تاب نه لري چې ټینګ شي. اکثریت په کورنۍ کې چې کوم غړي په هغو باندې راوغورځېږي او هغوی قربان شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکمت لرم د چمن څخه. نو زما نظر دا دی طبي پیښې په باره کې زیاتره وخت چې کوچنیان یا زنانې زیات زیانمن کېږي نو هغه موجه دا وي چې دوی په کورونو کې کلابند پاتې نو دوی ته د هغه ویل کېږي د کورو مه راوځي او د خونو مه راوځي نو بیا پر دوی اوبه راسي دوی کلابند شي. بله وجه دا د خلکو اکثره وخت د خپل کورو ته دې ته هېڅ پام نه کوي، کور دیوالو ته، چار دیوالۍ ته، د اوبو لارو ته، نو مندو کې اړولي، د غرو بیخو کې اړولي. همدا وجه چې زیات وخت دی ډېر زیات زیانمن کېږي. وسلام.